نو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وای د روان میلادي کال په لومړی او شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 14 میلیونه او 400 زره وګړو یو ډول لاسنیوي کړی دی. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر لیکلی ل جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2 میلیونه او 200 زره کسانو لشتر لشه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی. د اوچا د نویو شمیرو له مخې په افغانستان کې ټول ټال 28 میلیونه او 200 زره کسان د خوړو، روغتیا او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ دي. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت حساسیتای او لختل ارخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري. دا خبره په چین کې د افغانستان سفارت چې چاري د طالبانو لخوا ګمارل شوی سفیر مولوی بلال کریمی سمبالوي پرون سه شنبه په خپل اکسپانه یا په خپل ټوئیټر کې کړی ده. په دې اړه په بیان کې راغلی د شاغلی کریمی او د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې د مشر لیو جینګ سونګ ترمنځ په کتنه کې د دې دهلیز ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او تقویه او همدارست له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو تعاملاتو، سیاسي، اقتصادي، تجاري او ترانزیتي همکاریو پر دوام خبري وشوې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې وروستیو سختو ورشتونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړه برخمن دی رحم ونه کوي، د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوي بریدونه وکړل. د لبنان د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان په بوقادره کې د اسرائیل په دغو بریدونو کې په بلبک ښار کې یو روغتون له فعالیت لوېدلې ده. تر دغو بریدونو مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزي برخه کې پر یوې پوځي اډې د حزب الله د بي پيلوټ الوتکې د تیرې یکشنبه د ورځې برید ته به چې څلور اسرائیلي سرتیري پکې ووژل شول په بیرحمۍ ځواب ووایي. د پرون لګي اډې څخه د کتنې په محل همدارنګ وویل چې پر حزب الله به چې امریکای د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیس کې شامل کړي د بیروت په ګډون د لبنان په هر برخه کې بریدونه وکړي. د امریکا په خوانی ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوریت پالو کاندید ډونالد ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. ترامپ په روسیې شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي، خو یوازې دومره وایي چې دغه کار وکړي دا به یو ځیرکانه حرکت وي. د واشنگتن پوسټ رسمي خبريال باب وودوارد په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې ترامپ د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو وروسته وځلی په خصوصي ډول د ټلیفون لاري له پوتین سره خبري کړې دي. او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ویست انډیز، جنوبي افریقا، استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیت ووتل. د نیمه پایلو په لومړي سیالي به سبا پنځ شنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. له مهالویش سره سم دوهمه لوبه به د جمعې په ورځ په شارجه کې د ویست انډیز او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ وي. د شزو د شل اووریز نړیوال جام پایلو به د اکتوبر پر په د شمنېټا تر سره شي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سره لدی چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې په عام محضر کې دي له تعزيري سزاګانو لاس واخلي، خو طالبانو تر اوسه دې کار ته دوام ورکړي. د طالبانو ستري محکمه پرون سه شنبه په کابل او خوست ولایتونو کې پر شپږو کسانو د دغو سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکړ. د جزا پیژندنې د کارپوهانو په وینا تعزیري سزاګانې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي، خو طالبان هغه د شریعت مطابق بولي. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل کې پر څلور مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې بیګانه وخت پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر په دې اړه چې دغه سزا پر کومو مجرمینو او په څه ډول تطبیق شوی جزئیات نه دی ورکړي، خو له دې مخکې پرون سه شنبه په خپل ویب پاڼه کې په خوست ولایت کې پر دوه تنو د ورته تعزیري سزاګانو د تطبیق په اړه په یو راپور کې ویلي و چې د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې پر دوه کسانو چې پر لواطت تورن و په عام محض کې تعزیري سزا تطبیق شوه. یو تورن په 15 شو او بل په 10 شو درو وهل شول. پر دې سربېره یو تورن په یو نیم کال او بل په یو کال تنفیذي بند محکوم شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د محکمې د حکم له مخې د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې دوه تنه په عام محضر کې په درو وهل شول، او تر هغې مخکې د یکشنبه په ورځ هم پر اتو تنو په کونړ ولایت کې په عام محضر کې ورته تعزیري سزاګانې تطبیق شوې وې. د طالبانو حکومت یوازې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. که د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په وروستیو څو میاشتو کې په عام محضر کې پر مجرمینو د طالبانو د محاکمو لخوا د تعزیري سزاګانو په اړه دقیق ارقام راټول شي، تقریبا هر ورځ په یو یا بل ولایت کې څو تنه په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. دغه سزاګانې څومره له بشري قوانینو او انساني کرامت له درناوي سره اړخ لګوي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزی په اړه وایي،
په عام محضر کې د جزا او تطبیق سره له دلچې تنبیهي حالت لري، اما د پینولوژي علم له نظره یا د جزا پیژندنې د علم له نظره د دغسې مجازاتو تطبیق په شخصیتي لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغېز لري او د هغه شخصیت توهینوي.
جزا پیژندنه یا پینولوژي چې د مجازاتو د مختلفو بڼو اغېز، د مجازاتو د تطبیق شرایط، د حبس اړوند عملي مسایل، د مجازاتو بدیل امکانات، د جرمونو د تکرار مخنیوی او نور اړوند مسایل چیړي. د تعزیري سزاګانو تطبیق انساني کرامت سپکاوی بولي، خو طالبان وایي چې دغه سزاګانې د اسلامي اصولو یو اساسي جز ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د راپورونو له مخې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو په ګډون په سلګونو کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو د دغو اقداماتو په وړاندې د بشري حقونو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي دي چې د دا ډول سزاګانو تطبیق ودروي. دوی همدارنګه تورنو کسانو ته د طالبانو د محاکمو لخوا د سزا اورولو پر روڼتیا هم اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډیرو مواردو کې تورن کسان د مدافع وکیل له حق څخه بې برخې دي. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه چې له هیواد بهر فعالیت کوي وایي چې د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې له دندو لرې شوي، او یو محدود شمېر ښځینه مدافع وکیلانې چې په افغانستان کې پاتې دي هم له ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي اروپا ازادي رادیو یو پخوانی خبريال رضا ولی زاده چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري، د ایران په پلازمینه تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي نږدې خپلوانو ویلي چې هغه څوونه مخکې نیول شوی او له ایران بهر له رسنیو سره په همکاري تورن شوی دی. نور جزئیات نوریا ستوري اوروي.
یوې سرچینې پرون سه شنبه د آزاد اروپا ازادي راډیو د فردا څانګې ته وویل چې د دې راډیو پخوانی خبریال رضا ولی زاده چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی و په تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي یوه نږدې خپلوان چې نوم یې په راپور کې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ښاغلی ولی زاده چې د ایران او امریکا دوه ګونی طبیعت لري، شاوخوا درې اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له فارسي ژبو رسنیو سره د همکارۍ په ګډون پر ځینو مواردو تورن شوی دی. ولی زاده چې څو کال د ازادي رادیو لفردا څنګه سره کار کړی خپل دنده د 2022 کال په نومبر میاشت کې پری خو دا یو مودلې واده بهر اوسیده. نوموړي د اګست په 14 په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په ورستي پوسټ کې ویلي وو چې دای د مارچ میاشت په 14 تهران ته تللی دی. په دې پوسټ کې لیکل شوي چې هغه د سپاه پاسداران د اطلاعاتو له سازمان سره نیمګړي مذاکرات درلودل، خو بالاخره په خپل مسؤلیت او له باور لیک پرته چې آن شفایي هم نه و ترلاسه کړی، له 14 کلونو وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. دا څرګنده نه ده چې هغه تر څه ډول شرایطو لاندې دغه پوسټ کړی دی. د راپور له مخې د ایران یو زیات شمیر دوه تابعیت لرونکي وګړي ایران ته د سفر په مهال د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او پر مختلفو مواردو تورن شوي دي. د ډیرو یې شتمني کنګل شوي یا بنده شوي او آن په ځینو مواردو کې په ایران کې دننه د کورنۍ غړي تر فشار لاندې نیول شوي چې هغوی بیرته هیواد ته ستنېدو ته اړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت تورن دی چې د دوګونی طبیعت لرونکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په غیر قانوني نیولو یا یرغمل کولو سره د بهرنیو هیوادونو پر حکومتونو د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره فشار راوړي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د ښاغلي ولی زاده د نیولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګانو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویخول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولی زاده سره چې په شعر او شاعري کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې. لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې لاغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غتصدی چې شاعری په قالب کې هغه پټي خبري راسپړي چې پادي توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولی زاده چې شاعری نوم نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې دغه د زده کړو په اړه ورنه پوښتلې دي.
ابتدائی زکل خو می په لغمان ولایت کې شروع کړی دي او اوس فیرن په جهان پانتون کې د شریعت او پنځه محصل اخر سمستر، یعنی پاتم سمستر اخري میاشت ان شاء الله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعری برخه ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې، یعنی په و ماتم صف کې، نو هغه وخت باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ ته شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و په پښتو کتاب کې. هغه وخت نه دا د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شوه. دا شعر نه به چې معنا کول ما ته به یو خاص انګیزه راکوله. نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعری سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ کدار ته وایي چې هغه شعر په څه کله و؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکه، نو خدای شاهد ده، کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو، وایي دا ته د شعر او شاعری وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دینی درسونه باید وایي. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر ته اوس زلا ډیر شعرونه کریول تقریبا سالور 15 کال ورسته بیا ما شیرون ته شروع وکړه. کله چې لومړی شیرون راته وسدل بیا ورسته ما بیا سالور 15 کال ورسته بیا شیرون ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعری په برخه کې مخالفت شوی دا ولې؟ یعنی شعر شاعری دی یو برخه ده چې یو څوک په برخه کې زده کړی کوي، دا یعنی قلا
قلم کاغذ او لخونی روزنه څخه لري نه ده. ولی د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعری خپل ځان ته یو هنر ده؟ حتی مونږ کولای مونږ په پښتو ژبه کې کولای شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړی وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات سي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي، که دا د هلکانو وایي که د انجینو په برخه کې. دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده، نو تر هغه پورې چې بچیان یا ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړی کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه نو هغه وخت مونږ د مور او پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وه. بیا چې کله ځوانان شلو یعنی عمرونه مو اتلس نولسو تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولاکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی، پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلې ده، د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم، دام هم کورنۍ په خوښانه ده کنه، ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه. نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي، ځوانان داسې مشکلات سره بیا طبعا مخامخ وي.
څومره سخته درته تمام مسؤلیت چې تاسو قلم را واخیست شعر مو ولیکه او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه چیرې سوله، د څومره بد اثر په تاسو وکړ؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل، کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي، که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ سي. نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتېږي، چې کله زړه مات سي نو بیا ډېری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي. خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زما د منفي اغېزو لاندې وم، تر ډېره وخت پورې د شعرونو څخه لاس اخیستی وم. بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه، اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي، په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل. او بل مونږ تاسو په ټولنه کې یو دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا عام اصطلاح مین ده، یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي، او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري. که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې. اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو خو لیکي، څوک د هېواد پسې لیکي، څوک نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي، نو دغه د ژوند سختۍ هم دته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګری راهنمایي کولم، دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راسم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلا چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره. نو یو شعر دا ده: خاص ترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی وایم او کنه، یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی وایم او کنه، دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، وس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور.
بله،
نړۍ دیموکراسي غواړي پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور. زنګیږم غرزیږم په دې مې خلکو پوکړی، زنګیږم غرزیږم په دې مې خلکو پوکړی، نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور
رازو دي ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعري ته تاسو ول چې په ډیرو نورو کارونو مصروف یې، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو د کورنۍ مسؤلیت در لغاره ده، شعر او شاعري ته څومره وخت ورکوئ؟
نو شعر او شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم په دغه وخت کې ډیر وخت ورته ورکوم، یا مثلا ځینې وخت د شپې نه وخت ویخوسیږم نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پانتون ده، بیا وروسته د پانتون نه بیا دوکانداري د خیاطي کوم، د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کوم هغه وخت چې کله وزګار اوسیږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته یا وایم، یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم. نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداش کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي، کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته دې یو څه راځي، باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم او کاغذ د سره، یا خپل موبایل کې کوم څه چې در یاد شي هغه لیکئ، وروسته د شعر قالب ته راولئ، او که منظم ورته کېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنی اوس به زه کېنم شعر به ولیکم؟ څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي، لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو څه راځي هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداش کوم په موبایل کې، نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بیکار اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. په ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم ایډیټ یې بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کېنم، هغه ایډیټ پکې کوم.
بله، څومره دغه اصول سره برابر لیکي؟ مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورېده ډېر ښکلی شعر و، تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکئ؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسېر. دا یو ډېر اوږد شعر ده، نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنې څه، خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ که لکه قلم ادبي چوکاټ ته به مې برابر که. اوس الحمدلله اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي، یوازې د شاعران ګورم او د همغه مطابق ځان عیاروم، وزن هم پېژنم، قافیه هم پېژنم، ردیف، هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکوي او شاعران د هغه اصولو پابند دي، الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړله، دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ تاسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې له ما سره مرسته کړي، یوازې شاعران مطالعه کوم، اورم، همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای دا زموږ استاد، یو مشهور ستوری متی الله تراب ده، د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم، ګورم، همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخې ته کار وکړم.
بله، یو شمېر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دوی وایي چې اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای چې درس وایي، اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای دا کار وکړو. شعر شاعري کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب وي شعر شاعري کولای شي؟
شعر شاعري خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګرخونه وي، عمر زیاتېږي او له تکلیفونو سره مخامخ وي، زما په ان هغه هغومره قوي شعر لیکلی شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډېره مهمه ده، چې ژوند کې ته باید تا ډېر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولی ښه پوخ او قوي شعر ولیکې. او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي، هغوی هم شعر لیکلی سي. شعر داسې نه ده چې خامخا به یو څوک یا تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي، دا یو الهام ده، خدای پاک هر چا ته ورکوي، څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی سي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسم مرسته کولی سي، ځکه که چېرته انسان ښه اقتصاد ولري کولی سي تفریح ډېره وکړي، کولی سي خپل شعر ته ډېر وخت ورکړي. نو اقتصاد ډېر مهم ده په دې برخه کې هم، خو دومره هم نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلی، دومره هم نه ده. نو
بله، رابسولي تاسو حماسي شعرونو ته اوس پلا یو شعر راته ووایه.
سحر یې راته ړنګ کړلو، ماښام یې راته ړنګ کړو، سحر یې راته ړنګ کړلو، ماښام یې راته ړنګ کړو، د عشق د زندګۍ هر یو آرام مې راته ړنګ کړو. یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، ناڅاپه هغه یاد شوه، الهام یې راته ړنګ کړو، خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې.
بله،
خواگی خواگی کیسی می خپل جانان سره کولی یو بیا قل را پیدا شو ټول کلام را تړنګ کړو یو خپل می پزړه کی خپل ارمان سره میلم کو یو خپل می پزړه کی خپل ارمان سره میلم کو ارمان یرا ته ووجو مرا می را تړنګ کړو لها غزای شمار باندې دو درې تیارې راغلی لها غزای شمار باندې دو درې تیارې لاغلی مسلم ورتځي ور کړلو اسلام را تړنګ کړو
ډیر زیاته مننه رضو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې پلان لري د شعر شاعرۍ کومه برخه ډیره رانغاړي
د ما غزل لیکل ډیر خوښیږي او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیره ذات ښکاري مهارت لرم نو په همدغه کې ځان ډیر آرام احساسوم په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم شیبه باران مشاعره کې ډیر دوستانو پیدا کړی دي لکه زمونږ استاد د افغانستان یو مشهور او ځوان شاعر ده صداقت نیازی خان محمد پیښوری بلال بارکزل ته ډیر نور داسې ملګري دي چې مثلا ډیر کار کړی ده نو له دوی نه پکې مشورې اخلم او زه چې اوس فعلاً د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم
تاسو سلام نور زیات بریالیتوب غواړم ډیره زیاته مننه
سلامات سي تاسو نه هم ډیره زیاته
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګری هم غږولې دي په ننګرهار کې د اقتصاد پنځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی د بلال پاکله وایي
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري او همداسې د وطن په قبال کې او نور په موضوعاتو کې ډیر ښه شعرونه لیکلي دي نو هغه په اړه خو زما نظر مثبت ده او همیشه ما ډیر خپل هم تشویق کولو او شعرونه هم خپل ډیر متاثر مزه کوي ډیر قالب کې برابر شعرونه هغه ویلي دي
په کومه برخه کې د شعر او شاعری د تاسو ډیره زیاته خوښه ده ځکه د خو وطن تم شعرونه ویلي دي کوم شعر دې تاسو خوښ دی
شعرونه خو زیات ویلي دي خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي یو هغه د وطن په باره کې دي چې آتا بعض شعرونه ما ته ځم دي او یو د علم او ادب په باره کې یعنی ډیر اکثره شعرونه لیکلي دي خو خصوصا د وطن په باره کې ډیر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده او شاید شاعرین دې هم دې روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه ما ته ځم دي او زه همیشه دغه شعرونه تعقیبوم نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډیر خوښيږي
bale تاسوئل چې دغه شعرونه مو زده کړی دي کوم شعر به اوس راته وایي
دا شعر زما شه ځان سره ولوم دا غي عنوان دا وغه سرټکه شروع کیږي چې چوب به خاموش لکنزور نشم زه به د مزدور سړی مزدور نشم نه نه دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی نو وژنم میګیز چې له حد ډیر مجبور نشم او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوخیږي نه پنجاب دا زما نه نکیږي څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم چې دغه مصره زما ډیره خوخیده و همدغه سي دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم زه په سوال زارې ازادي نه غواړم سوچ زه په خپل وینو سور نشم
دا ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي به تاسو ځوانانو ترمن زمزمه کوي څومره په تاسو باندې اثر کوي څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ هس را ژوندۍ کوي
خپل شخصا ما باندې ډیر د حکم د غزمنګ سلور اطرافه کې د ملګری چې دي زکه دا مونږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته د وطن پیشرفت او هغه زمنګ د وطن مثلا دښمنان چې دي هغه کسان چې مثلا زمنګ د وطن پیشرفت او آبادی نه غواړي یعنی هغه انزور مونږ ته ډیر خپه غوته باندې کوي چې یعنی ز خپل دین خاص خوندرم او ما ته ډیر یو خاص احساس او روحیه را کوي تر څو ز نور خپل وطن په خاطر باندې خپل افغانانو په خاطر باندې خپل خلکو په خاطر باندې لکه بلال چې دغه شیرونه لیکي په همدغه سي بل ارسي کې ځان دغه نور کارونه وکم ځکه دا مونږ ته دغه فکر را تولیدي او دا فکر مونږ ته را رسي او مونږ سبب د دې کیږي چې دغه فکر نور ته ورسو او همدغه برخه کې مونږ نور کارونه تر سره ورسو چې یعنی خاص اما ماشومتوب نجدا ما سره لوي شوی د ډیر په یو خیر روحیه باندې او ماغه روحیه د دې مونږ باندې تاثیر کړی دا او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمينه کې خدمت کوي مونږ کوشش کوو چې همدغه روحیه والو
د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ټول اسانتیاوې محدودې کړې دي اته ویلې چې ټول اسانتیاوې ور باندې بندې کړې دي د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې د شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي خپل خلکو سره مرستې ته هڅوي دا کارونه څومره مهم کېدلی سي که ځوانان نور څه نسي کولای هغه ځوانان چې قلم لري دوی شعر لیکلی سي دوی نثر لیکلی سي نظم لیکلی سي دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې د ځوانانو په تشویق
کې
په داسې یو حالت کې قرار لرل، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلا افغانستان کې اوسیږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوالم لري او اکثره دغه فعالیتونه ولاره موږ باندې بند شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې ژوند کوو، ځکه بعضی وخت د ځوانان لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي، چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي. مګر په دغه شرایطو کې به بعضی کسان راځي موږ ته یو ډېر ښه انرژي او روحیه را بخي، لکه